په 15 درجو کې د یوریا مرکب 1.9 ګرامه حلیږي، چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده، چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سرې په توګه موږ او تاسو کولای شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټور سي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمولا تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو گرانوز د کون کوز موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو چې فرزونه کې یو سوالونه مطرح شوی دی، چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه اگرانو زدکون کو هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت منده بیاسته. زدیانا سلحی تا سطولتا دنه هم طولگی ده کیمیا مزمون نه اوام لوستا شراخ لاست ویم او هیلی لرام چی دلوست در رستنی شیبو پوریمی ملتیا وکده. گرانوز د کون کوزموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده عضوی تیزابونه چې د وصل وشته می صفه څخه پایل پر د پینتو سیمه صفه به پایت ورسیږي. درېم څپرکی اوم لوست تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادی چې خپل د عضوي تیزاب عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه ده یو د هایدروکسیل گروپ او دوه گونه رابطه د اکسیجن سره لري چې د خپل د عضوي تیزاب یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپل آر مختلف قیمتونه اخستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دی هغوی په ډېر پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده. یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و چې د میشي په معنا سره ده. یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو امیکاسی چې د خپل د سرو میژیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړی غدې لري یا د ځانګړو غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپله فارمیکاسید شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کې موږ تاسو لومړی سوډیم فارمیت وینو چې دا سوډیم فارمیت مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګورو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ د تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په دې ترتیب یو او اچ وایو یا هم بل مرکب چې د دوی دوه د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول دی. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کې موږ تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکې ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ تاسو ولې چې استفاده کیږي، او هغه وو چې په کورونو کې د لوژو د من د لیکول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم اسیتیک اسید و یو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخي په یو 33 درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.15 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د پیاخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپل عمومي فرمول موږ تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی ایچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل او فوی گروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنگونو په جوړولو کې، هم د ترتیب په مصنوعي ورېښمو جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایي چې مثلا سرکې کچې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سينور چې موږ تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکول او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ تاسو یو ایتایل الکول لرو، د دې ته موږ تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو. په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه اوصفوي ګروپ، او نو په همدې ترتیب دا مرکب چې موږ تاسو لاس راوړو د داخبل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او بها فلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزاب د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اگزالیک اسید نومیږي، چې خپله اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ شي او یا هم تخریب شي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی شو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 چې د 4 څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمېر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر مو را تاسو وینو چې 15 دی شته. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر یو دی شته. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درو دی شته، چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال، د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال، د مشهور شحمي تیزابونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زده کونکو، هیلی لرم چی طول بجورو او صحت منده بایسته. زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست بایم، او هیلی لرم چی دلوست برستنی شیبو پورمی منتیا وکړی. اکرانو زده کونکو، زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده اینانزیشن انرژی، چی دیو سلویشتی مصفی سخپایل پر دو پینزوسی مصفی پوری با پایته ورسیږي، چې آینازیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري، یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینازیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینازیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غصب په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینازیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیره. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطح یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم ته د آینازیشن انرژي یې ډېره کمه اوسي. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو اپټیمایزیشن انرژي شوازی او پیژنو یو څو مهم نکات چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته، یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی اپټیمایزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اپټیمایزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اپټیمایزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اپټیمایزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دی هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اپټیمایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. دوی د اپټیمایزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده، نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د اپټیمایزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اپټیمایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اپټیمایزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اپټیمایزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي، د دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون اپټیمایزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اپټیمایزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 13.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اپټیمایزیشن انرژي چې شکیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اپټیمایزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري، نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اپټیمایزیشن انرژي 13.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اپټیمایزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو د مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د اپټیمایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د اپټیمایزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اپټیمایزیشن انرژي د لومړي اټوم د اپټیمایزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر، د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي، د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي 2 اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی دریمي الکترون د لاس ورکړي. نو د دریمي الکترون انرژي اینازشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه له پورته څخه مخ پر کښته مجاته سوال چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډیر لیرې واقع دي، ډیر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو، ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر هیلیم ده، د دوی د اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي، خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغیزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شکیږي کوچنی کیږي، او د هستې مثبت چارج اغیز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي. یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب سي، یعنې جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریدونو کشی بیا کچیر مجا تاسو زیر سو د دوی اغا انرژی یا هم الکترو افینیتی انرژی یا د الکترون اخستلو مایل شد اغوی بیا د کینی سخه یعنی د چپ طرف سخه و شی طرف ته بیا د دوی اغا انرژی چی شکیری زیاتی جا پام دی اساس دوی چی دی داینازیشن انرژی سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي. یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي. دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه